شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبانو د غزنی ښار نیولی.
اول وار قومندانی سکوت شو بیا ولایت ورپېښو بیا نورو پرسنلو څه ناڅه مقاومت کوو.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات در سره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
تیره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخیستی.
د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلي وو چې دای چمتو دی له وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلي وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پرېږدي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلي بې ځای شوي کسان په بد حالت کې ګڼي او وایي چې په لنډمهالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنډمهالې سرپناته د کورنیو بې ځای شوو لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نږدې شپږ نیم سوه مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې له تثبیت وروسته به له دغو کورنیو سره د دوی او همکارو موسسو لخوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپنا لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیايي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملیې په ګډون 14 تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یوه جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټرې دننه سپاره 14 تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو پسې د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼی وادېږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمانې شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د ده لپاره یې د دیرش شمیره ورته غوره کړې رسنیو ته ښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 140 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا ساجی رادو پرمانه خبرمانه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمنداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلی لوا، پی آر ټي او ځینې نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والي په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال له خپل خبرې اله اخلو.
دا خبره کړي دا په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښیي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې اړه وغږېږو خو بریالي نه شو. خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال امامالله کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمنداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر سیاست بالایسار او کیاتي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتی د ملي د درېم په لیوا او نشته نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی به ښاغلي کامرانی ازادي راځي په یو استولي پیغام کې ویلي دي.
خو اول وار کومندانی سو کوڅو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه، خو بدبختانه سي دا مقاومت هم نګه تر نګه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط دی چې نه دی پکې پاته. یو لیواو کې تی 909 دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. دغه لیوان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د وادي په شمول دولتي چارواکي ولایتي او کابل ته تللي دي. دا پر اساس کې چې افغان اړوند افغان حکومت اړوند د بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه وی. په غزنی کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په وینا چې غزنی ښار له تیرې نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره وو، وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطي کېدلې چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله او خپل کېده. دا په داسې حال کې رشي ورسره چې تېره شپه مبادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړي بصیر مجددی څه خبرو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددی سپ د کندهار له شهر ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیر زیات مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمړی او د ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. همدا اوس هم د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابین کې عملا جنگ شروع دی. همدا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان ورسېوي دي. واکان د کندهار حالت اندیشنې
وړ مجددي سب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟ دغه اوس
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار دریمه ناحیه د باچا خان کارتا د ډنډ چوک د کندهار ښار چیرې د چیرې ورځ د ساره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړی دی. همدا اوس هم د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب د کومې سیمې چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دی؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتر کې قرار لري. د کندهار منه یو د کندهار ښار ته ډېر نږدې او نشلېدونکې ساحه ده.
په تیرو درو اونیو کې مو د کندهار د ښار له ځینو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مینې سیمه خوندې وه. هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي؟
د کندهار ښار څنګ ته د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسبي ارامي ده. ولې منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلکو په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار ښار کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوي نه وو، البته چې الوتکو بمباري کړې ده د ښار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اورېدلې؟
بله، وکه زموږ د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اورېدل کېږي. ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنګ د شخې له اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بالخصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنګر کاروان نه خلي. منتها د جنګ باید د ښار څخه دا خپل جنګي جرم دی. تیر ورځ د کندهار د بابا څخه په زرهاو بندیان طالبانو خوشی کړل. هغه جنایي بندیان وو، خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو په رهایشي کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15-30 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان له دې زندان خوشي کړي دي. په خوا د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړي دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترنکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبريال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډاني ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترنکوټ ښار له څلور خواوو څخه خبرېدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي، او په خبره چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د تیرو اته څلوېښت ساعتونو رافدې خوا په روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ته څلورو استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه همدا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاده جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کراو د کیک راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه همدا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخبر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی قمندانۍ سره په سل میتری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او د دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې موخه ښار ته راغلي غواړو چې د بنا د ښار څخه مو وځو، ځکه چې حالات ډېر خراب دي. نو طالبان راغلي دي، دغه ته او دغه ته هم راغلي، کلامي خوا ته هم راغلي دي، چونګر ته او دغه مچکې ټولې سره نیولې دي. او کمربند هغه دغه په دې خوا ته مونږ د ګرما د منده سره دی. نو په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار را تړلی دی، ټول خلک وتلي. نو موږ غواړو چې موږ یا طالبان اوس پیدا دې سیمو څخه وځه، که موږ دا سیمې نیسو که بیا چیرې خوش بیا مثال موږ ته به نه وایسي. چې مانا دا تاسو موږ ته نه خبر نه دی راکړی، خبره راکړي چې مانا دې سیمو څخه وځي، موږ هم دغه دروازه خو درماسي بیا خپل سر و تنه ماسي او بل شی مو نه دي راستلی. د کورو څخه ټول شیان په کورو کې پاره دي.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي راډیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له سیمې دغه راز راپورونه ښیي چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوستې پرته له مقاومته طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلاره چمتو کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلاره د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوې برابرې شوې چې ذکر شوې پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنۍ وه او صادرونکي له ګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنې سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او در مسته کول لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار له پایله تر دې دمه 13 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیونه افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړ شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته شمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پایله تر دې دمه 15 زره بامیان بزګرانو ته 1.6 میلیارد افغانۍ پورونه ورکړ شوی دي. بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلې وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوي او په ځانګړي توګه د قرنطین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستي دي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. جرمني ایران ته خبرداری ورکړې چې د اټومي خبرو وشتې دا په ویانا کې د شویو بحثونو له سره وړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د ترویکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نورحال پرې راپور کړي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اتحادیه اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترویکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو اساسو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریویکا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن له دوو تر درویو بجو د افغانستان د سولې مسله چېړو. مخکې مو یو راپور په خپرونه کې خپور کړ چې نن هم په قطر کې یوه غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه وه چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان استازو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم دې غونډې ته ورغلی وو او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس له غونډې څه نتیجه ترلاسه نه شوه، ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې ادالي شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نه غواړي، او د طالبانو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت سوله نه غواړي. او د طالبانو ویان دا خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د په وینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سولې ته یې رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو ته شمیرې اعلانوم. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همداراز د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. دغه شمیرې اوس هم تاسو ته اعلانوم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 555، نړیواله شمیره مو د 00420 221 2145 01. دا شمیره په یغه وخت هم اعلانوم که چېرته تاسو یادښت کړی نه وي. اوس په کونړ ته مخه کړم. د کونړ له نړۍ او غازی آباد راکړه شوی د ښوونځیو زده کوونکي وایي تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تک زمینه برابره نه کړي نو له درسونو او تعلیمه به د تل لپاره بې برخې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین که د یادو سیمو زده کوونکي کورنیو کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شوي دي هلته باید بیرته دوی ته زمینه برابره شي. په دې اړه لسیمې راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوې، که څه هم چې اوس یې کورنۍ د نرنګ د کوټکي په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي وریادېږي، او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیلحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل، مونږ د درسونه هم یاد کړي، مونږ چې امتحانونه ورکو او د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تبادې شروع ته راغلي یو. همدلته پراته یو. اوس فیلحال پته نه لګي چې مونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي. همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپلې مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکي ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور، ژوند او ښوونځی درلوده، خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رم کې پیاده را لو سختې را باندې تېر شو. درې میاشتې مو چې تیشیر ته نه رسېدل جوراله خپلې مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچو ځمکو پراته وو، هلته ښه ژوند چې حکومت و د طالبان چې رالو ژوند را باندې سخت شو. رال خپل کورم لرو، هر څه مې دوست پدې رالو. په دې خاورو کې پراته وو، نور زیګې نه لرو چې لاړ شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم، اوس پسې خپه خپل مکتب رانه ګډوډ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوې کورنۍ د نرنګ، سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په ښوونځیو کې اوسېږي. همدې کورنیو کې د ښوونځیو بې شمېره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي، هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بېدون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله همیشه دپاره دوی سره مونږ کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړی کولې خو اوسې ډېرې